سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې او ستا خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت اورښتونه وشي. په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په 10 ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼه خبر ورکوي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وچلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شوې لیدي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان ولایت کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان لمخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د متحدو ایالاتونو هغه خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیا ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پراپر اوکراین وچوي. مایکل کارپنټر پرون وویل چې روسیا به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه یادوي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسیرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 تنه پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څل عمل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل د دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبی چی دغه مرستې اوږد مهاله وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي. د سره صلیب اصلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغو مالي ستونزو ته په پام چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول یې د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړي دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ، اوبو، اقتصادي خوندیتوب، استراري غبرګون او نورو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 میاشتو راهیسي د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندېدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پیوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي، یا د کښېنې لس پرې ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته څه خدمت کوي؟
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 1,56,000,000 وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي. هغه افغان محصلان چې د محصلۍ دوره یې بشپړه شوې د هند له حکومت غواړي چې دوی ته د ویزو د تمدید لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې پراپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټري دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نېټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هواري کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سواو څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سږ کال د ICCR سکالرشپ اعلان نشو. هغه وویل چې نشي کولای افغانستان ته ستون شي.
دو سال گذشته که افغانستان
په تیرو 2 کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړی سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وی هغې دلته په هند کې هغو محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پته مې خود اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سږکال یې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو اویا محصلین دو سکولرشپونو ته کامیاب شوي وو. تر ټاکلې نېټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
سموک غاګله آزادې رادیو اوري. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې پر روان کال کې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریز سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه به د جنوري په 11مه په موهالي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندوور ښار کې او وروستۍ سیالي به د جنوري په 11مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپای ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپایي ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي چې خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپایي کمیسیون ویان د ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یوه برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالر معادل کېږي ترلاسه کړی دي.
په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلی دی لندن له انقره سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات له دې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نښه کړی دي. کرملین تیر اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نکړه. د دی موافقه نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمینه برابره کړې وه. کیف په وروستیو کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ